علیکم دا ماخام شپک بجې دي د ازادي رادیو دا ماخمنه خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یو پکې اوري چې اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار ځینې منابعو ځینې دولتي منابعو ویلي دي چې ښایي ګلبدین حکمتیار تر یوې میاشتې پورې په دې ولایت کې راڅرګند شي. د نورو مهمو مسئلو پر هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی ته مهمو خبرونو سرټکی. مشر جرګه خبرداری ورکوي که افغان حکومت د روسیه او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو د عراق او سوریه په برخلیک به اخته سي. د بلخ سرپرست له حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پرېږدي، او ملګري ملتونه په حلبشار کې د ملکي وګړو د وژنې په اړه اندېښنه شي. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګه خبرداری ورکوي که افغان حکومت د روسیې او ایران د مداخلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې سي، نو د عراق او سوریه په برخلیک به اخته سي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې څه ډول چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه د هغې وط په خیر نه ده، دا ډول به د روسیې او ایران په خیر هم نه وي.
موږ تاسو رسمي موقف ونیسو، هر هغه څوک چې مداخله کوي که هغه ایران ده که روسیه ده، دا د دې ملکونو په خیر نه ده. لکه څنګه چې د پاکستان ځان ته مثال راوړي، که پاکستان نن په خیر وي نو دوی به په خیر تمام شي.
د څرګندونې داس ملکیږي چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وو چې د افغان طالبانو او روسیې ګټې سره نږدې دي. د بلخ سرپرست له حکومت په ځانګړي ډول له ولسمشر څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران د کار د اجرا په چارو کې آزاد پرېږدي. اته محمد نور د څرګندونې نن د شمال زون د کوچیانو د شورا په افتتاحیه غونډه کې وکړې. اته محمد نور د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په دندو ګمارل د هیواد د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې یو ګټور ګام بولي. نوموړی له نوي کمیشنرانو هم غواړي چې د هیواد د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هڅې وکړي، او ټینګار کوي چې له هر ډول مداخلې پرته باید خپل استقلالیت وساتي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو ویشتو بندونو د جوړولو تابع نیول سوی ده. د دغه وزارت د پروګرامونو رئیس انجینیر فرهاد نورزی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د داوطلبۍ پړاوونه بشپړ سوي دي او ډېر ژر به یې تړونونه لاسلیک سي. ښاغلی نورزی زیاتوي په دغو بندونو کې کوچني، متوسط او همدارنګه د برېښنا د تولید او اوبو زیرمه کولو لوی بندونه شامل دي. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد پر ضد عدلیه او قضایي مرکز څارنوالانو یو کس د بډو اخیستو په تور لاس په لاس نیولی دی. د دغې ادارې وایند جمشید رسولي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کس غوښتل چې د 216 میلیون افغانیو د اختلاس دوسیې موظف څارنوالۍ ته $30,000 رشوت ورکړي چې د اړوندې دوسیې د تحقق مسیر بدل کړي. خبرونه. ملګری ملتونه وایي داسې راپورونه ترلاسه کړي چې شی په سوریه کې حکومت پلوي ځواکونه د حلب په ختیځ کې کورونو ته ننوتلي او ملکي وګړي یې ځای پر ځای ویشتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې نن ویلي چې دوی داسې کره اسناد لري چې شی په څلورو سیمو کې 28 ملکي وګړي چې 11 ښځې او 13 ماشومان پکې شامل دي ویشتل سوي دي. د دغې ادارې ویاند روبرټ کولویل نن په ژنیو کې د سوریې د حلب ښار د وضعیت په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو لویه بیه ورکړې ده. دوی وایي
We've been receiving reports that many civilians have been detained by
program. دوی وایي موږ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې شی ډیری ملکي وګړي د حکومت پلوه ځواکونو لخوا نیول سوي دي. دا معلومات هم راکړل سو چې ګواکې حکومت پلوه ځواکونه د ملکیانو کورونو ته ننوتلي او هر څوک چې په کور کې موندلي وژلي دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. څو سرچینو راپور ورکړي چې لسګونه ملکیان پر وشتل سو. په حلب ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې څلور کاله د دې شهر ختیځ په لاس کې وو وسلماتي سره مخامخ دي. ایران د روسیې د تیلو له دولتي شرکت گازپروم سره د دوو نفتخیزو سیمو د ارزونې په هدف یو تفاهم لیک امضا کړ. د ایران د تیلو ملي شرکت او گازپروم دغه سند نن په تهران کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په حضور کې لاسلیک کړ. د توافق په د روسیې شرکت ته لار هوار کړی چې د عراق له پولې سره نږدې د دوو نفتخیزو سیمو چشمه خوش او چنګوله د زیرمو په اړه مطالعات پیل کړي. ایران روان کال د تیلو خرڅلاو ډیر کړی دی. دا کار وروسته لاغه سوی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه لویدیز بندیزونه کم سو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په رسمي ډول د اکسون موبایل شرکت مشر ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړ. د ټرمپ د ډلې لخوا په اعلامیه کې نن ویل شوی چې د ټیلرسن قاطعیت، ډیره تجربه او د جیوپولیټیک په اړه ژوره پوهه هغه د دې وزارت لپاره یو ښه کاندید ګرځولی دی. په اعلامیه کې د ټرمپ لقب ویل شوی چې وی ټیلرسن به له سیمه ییز ثبات سره مرسته وکړي او د امریکا متحده ایالاتو پر اساسي ملي امنیتي ګټو به تمرکز کوي. اوس لازمه ده چې دغه نوماندی د امریکا د کانګرس لخوا ومنل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین په چارو کې د مسکو د کړنو له کبله پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه له جاپان سره د سولې موافقې په وړاندې یو خنډ دی. د توکیو او مسکو اړیکې له لسیزو راهیسې د غوټاپوګانو پر سر خرابې دي چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیولې. دواړه هیوادونو د غوټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. دغه موضوع د دې سبب شوی چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي ډول د جګړې د ختمولو په هدف د سولې موافقه لاسلیک نه سي. پوتین د دسمبر پر لسمه جاپان ته ځي څو د خاوري پر سر اختلافاتو په اړه د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره خبرې وکړې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر ووریدل. اروپای ټولنې د ولسمشر د لومړی مرستیال لخوا د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشیق د نیولو د ادعا د څېړلو لپاره غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د چارو کارپوهان وایي چې دوی په دې باور دي چې امریکا او اروپای ټولنه غواړي چې عبدالرشید دوستم له صحنې وباسي.
دا چې خارې دې پښتنه نه دې دی اروپا او دې امریکا دې د پمورت کې چې دې باندې نور جوړ شوې ده او غوړي غوړي چې دا سره صحنه نه وبد.
مشرانو جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شفق عملیات نمایشي غني.
زه به ان شاء الله دا موضوعات اړوند ادارو سره شریک کوم او پر رسمي مصاحبه کوم. ان شاء الله تاسو قیام به پکې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د حزب اسلامي یو شمیر مهم پوځي او سیاسي غړي د ولایت تر رسیدلي او ځینې سرچینې وایي چې کېدای شي په یوه میاشت کې حکمتیار په خپل هم په ننګرهار کې راښکار شي. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې د امریکا د انتخاباتي کالج غړو د دغه هیواد له استخباراتي ادارې غوښتنه کړې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په انتخابېدو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو نتایج ورسره شریک کړي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. اروپای ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څړلو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې حاضر غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې رسنیو ته په یو لیګلی اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي اشچی په اړه خبرې شوې رپورټونه چې د بشري حقونو سرغړونه خي باید وڅېړل شي. د جوزجان د پخوانی والی زوی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا وهل شوی او بیا تر دوه اونیو لا درکو. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اروپای ټولنه وایي چې د جوزجان د پخواني والی په حق کې د شو سرغړونو سپیناوی باید وشي. د ټولنه او په افغانستان کې غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې د احمد اشچی په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې قضیه د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي د دې موضوع په اړه خبر شوی راپورونه د بشري حقونو سرغړونه ښکاره کوي کوم چې باید په رسمي ډول وڅېړل شي. له دې وړاندې د جوزجان د پخواني والی زوی باتور اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم کسانو یې پلار د بسکشۍ په میدان کې تر وهلو ډبولو وروسته له ځان سره بیولی وو. هغه د دې پیښې څخه دوه اونۍ وروسته بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پلار له برخلیکه یې هیڅ معلومات نه لري او ورڅخه تری تم دی. خو په وروستي ځل دوه ورځې وړاندې بیا باتور اشچی د ښاغلي احمد اشچی د خلاصېدو خبر ورکړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن ناوخته رسنیو ته په یوه لیږل شوې اعلامیه کې د اشچی له خلاصېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دوستم لخوا د هغه سره د بد چلن او نیول کېدو راپورونو جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې دوی به د دې تورونو د سپیناوي په اړه د افغان حکومت له ګړندیو هڅو هرکلی وکړي او ویلي دي چې خپلواک او پیاوړی عدلي سکتور د هرې باثباته ټولنې بنسټ جوړوي. د اشچی کورنۍ ویلي چې پلار یې د جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل کوم چې وروسته بیا د دوستم لخوا په تاوتریخوالي اوښتي دي. هڅه مو وکړه چې د دې غوښتنو په ځواب کې د افغان حکومت نظر هم ولرو خو لویه څارنوالي او د حکومت چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات بیا په دې موضوع د حکومت چوپتیا د جرم ترڅنګ جرم ګڼي. وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې موضوع څېړلو ته زړه وکړي.
عدلی او قضایي ورګونه باید مستقیم ډول د موضوع ته ورودانګي، ځکه په افغانستان کې هیڅوک د قانون څخه مافوق نه دی او ټول د کاغذ ولسمشر دی، د ولسمشر مرستیالان دي، همدارنګه د کابینې غړي دي. نور دوی لپاره محاکماتي پروسیجر وجود لري، فقط فرق د عادي خلکو او عادي وګړو سره به دا وي چې په یو لړ ځانګړي او محاکمو کې یو لړ ځانګړي پروسیجرونه کې دغسې مسایل او دغسې
ښاغلی سعادت وایي چې د دې موضوع نه څېړل به په هیواد کې د خپل سریو عامیدو ته زمینه برابره کړي او په حکومتي بنسټونو به د خلکو باور ته زیان ورسوي. د اروپایي ټولنې له اندېښنې او د امریکا سفارت له دې دریځه مخکې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول کړنې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم بیا شخصا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هغه دفتر دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې ایس چې لا وړاندې د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو.
واموریدل چې اروپایي ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی قضیه د رسمي څېړلو غوښتنه کړې ده. د جوزجان د پخوانی والی زوی له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې پلار یې د جمهور رئیس د لومړي مرسل عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا وهل شوی او بیا دوه اونۍ لا درکو. په کابل کې د امریکا سفارت او د اروپایي اتحادیې دفتر په خبرول کړو بیانونو کې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې له هغه سره د جمهور رئیس د لومړي مرسل عبدالرشید دوستم لخوا د ناوړه سلوک د اداو پړه باید جدي پلټنه وشي. دا پوښتنه چې دغو دوو د افغانستان د حکومت عمده ملاتړو هیوادونو دغه غوښتنه د افغانستان حکومت ته څه پیغام رسوي؟ نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه پوښتنه کړې. ښاغلی صافی په ځواب کې وایي
ډېره موده شوه چې د ایسچی نیول او وهل او په برملا او عام محضر کې د دوستم د خوا صورت نیولی او هغوی رسنیو کې هم زمنو چې ووهلې، هماغه څوک چې د پلویان وو دا غوښتنه وکړه چې حکومت باید چې د ده د پلار د ایسچی باز حاصل کړي، ولې چې هم یې وهلی هم یې بیولی. نو د ملي وحدت حکومت هېڅ یوه یې هم د رئیس جمهور نه نیولی تر بله پورې په دې مورد کې غږ ونه کړ چې دا یا موږ پلټو یا یې نه پلټو، یا یې دا بیولی یا نه دا بیولی. او د دوستم خلکو به د ځان د خلاصي دپاره ویلی چې دا موږ نه دی بیولی، دا د طالبانو سره روابط درلودل او امنیت بیولی، او حتی ملي امنیت هم په دې مورد کې هیڅ ونه ویلی. او بالاخره دی بله ورځ خوشي شو، ظاهرا شاید د وروسته بیا امنیت ته سپارلی او امنیت خوشي کړی وي. نو هغه به هلته خپل خلکو ته او پیروانو ته او دغو ته او قوم ته زامنو ته فامیل ته ویلي چې دا یې څونه شکنجه کړی، وهلی، ټکولی، او دا مسله سفارتو ته به یې هم دا راپور ورکړی او شاید هم اسناد هم ښودلی. دا چې ولې یورپین کمیونټي او امریکا سفارت په دې مورد کې غږ پورته کوي، دا موږ ته هم د سوال وړ دی. اما فکر کوم چې نور د خاري د پښتنې نه د کمیونټي د اروپا او د امریکا د سفارت د په مورد کې چې د بڼه نوره جوړه شوې ده او هغوی غواړي چې دا سړی صحنې نه وباسي.
تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې له کله چې د ایشچی د نیول کېدو راپور خپور شو وروسته د بدخشان چارواکو وویل چې دی له طالبانو سره د همکاري په تور نیول شوی. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په کابل کې د لوړپوړو چارواکو نظر په دې اړه واخلي، خو هیچ چا خبرې نه کولې. اوس چې دغه دوه ارګانونه مهم چې د افغانستان د حکومت ملاتړ دي، د امریکا سفارت او اروپایي اتحادیه، چې د افغانستان حکومت نه په دې اړه د جدید څېړنې غوښتنه کوي، دغه حکومت چارواکو تر اوسه پورې چپه خوله وایي، د دوی دغه غوښتنې ته به ځواب ووایي او دغسې یوه پلټنه به د ایشچی سره د دوستم د بدرفتارۍ په اړه پیل کړي؟
زه فکر کوم چې دوی باید وکړي، ولې چې دوی هم د امریکا تابعین دي، په اصطلاح تبع یې نه ده، خو پښو ته ورولېږي، هم اشرف غني هم عبدالله. نو د ملي حکومت نه چې دوی دغه دواړه مقام دا غوښتنه کوي او هغوی د بشري حقوقو د نقطې نظره د ایسچی پوښتنه ونه کړي، نو فکر کوم چې دوی د خپل د مقام د ساتلو دپاره هم دا د امریکا د سفارت او د یورپین کمیونټي د اتحادیې د اروپا غږ باید واوري او په دې مورد کې تحقیق شروع کړي.
په دې اړه چې ولې په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي اتحادیې له د افغان حکومت غوښتي چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی د قضیې په اړه تحقیقات وکړي، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر صافی څرګندونې واورېدې.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق عملیات نمایشي ګڼي. د سناتورانو د سه شنبې پر ورځ د جلسې په عمومي غونډه کې ویل چې د یادو عملیاتو په پیل نه یوازې دا چې وسلوال مخالفان ځپل شوي، بلکې لا نور هم پیاوړي شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت د شفق عملیات لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې دا عملیات پر مخ روان دي. تفصیل د ناجي صاحبې په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د شفق پوځي عملیاتو له پیله تر اوسه افغان ځواکونو کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده او لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال مخالفان په پوره قوت سره فعالیت لري. د سناتورانو همدارنګه د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د شفق روان عملیات نمایشي وبلل او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره له نورو تګلارو کار واخلي. تور نادر بلوچ په دې اړه وویل،
با تعصب وویل کې امروز عملیاتای کې بنام شفق
په خوښنۍ سره باید وایم نن ورځ چې د شفق په نوم کوم عملیات پیل شوي دي یوازې رسنیز او نمایشي بڼه لري. په داسې حال کې چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده، تر اوسه افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. هیله مند یو چې د امنیتي سکتور پلاوی سنا مجلس ته وغوښتل شي او په دې اړه ترې وضاحت واخیستل شي.
د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناتورانو هم په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو او د روانو پوځي عملیاتو په نه اغېزمنتیا خبرې وکړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته ژمنه وکړه چې د دوی اندېښنې به له اړوندو ارګانونو سره شریک کړي.
نامنی د افغانستان په کچه بیر خصوص د پکتیکا پرابطا او امداسي د شیندان موضوع بحث شو، زبا ان شاء الله دا موضوعات اړوند ادارو سره شریک مو په رسمي مصاحبه کوم را شاله ستاسو پیغام به پکې.
خو له دې سره د افغانستان دفاع وزارت بیا اداره دی چې د شفق عملیات به ګټه دي او نتیجه نه لري. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دغه عملیاتو پر مهال له 350 ډیر وسلوال وژل شوی او ډیرې سیمه هم له وسلوالو تصفیه شوې دي.
موږ کولای شو چې په چیراګام تصفیه کو او همدارنګه په دوا پولیس ورته د موږ عملیات ډیر لاسته راوړنې لري. همدا نن په 15 ولایت کې د موږ عملیات روانه ده. تر اوسه د اول نه تر اوسه زیاده د 350 وسلوال تر هغه د منځ ته لیدي.
نوموړي وویل چې د شفق دوه عملیات د رواني قوس میاشتې نه پیل شوي او د کال تر پای به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه ډاډ ورکوي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې به د وسلوالو مخالفانو ځالیل منځ یوسي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار نږدې کسان ننګرهار ته رسیدلی دي او ویل کیږي چې د هغه د استوګنې لپاره ځای په ننګرهار کې غوره شوی او د ودانیو تعمیراتي چارې پیل شوې دي. په دې حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې ورو.
له تیرو څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ په اړه ګرمې اوازې روانې دي. ولایتي چارواکي دا مني چې د حکمتیار نږدې کسان دی ولایت راغلي او اټکل کوي چې د دې ګوند نور مهم غړي به هم په نږدې ورځو کې راشي. خو دا چې حکمتیار به په دې ولایت کې استوګنوي که څنګه دوی نه خبري خي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼه وایي د ښاغلي حکمتیار د اوسېدنې په اړه معلومات نشته، خو نوموړی وایي که چیرې په ننګرهار کې پاتې شي ولایتي اداره ولسونه یې تود هرکلی کوي.
حزب اسلامي د امیر حکمتیار صاحب څوتر نږدې سان چې هغه نظامی مرستیال هم پکې شامل وو، دوی نګرهار ته د تورخم لالار نګرهار تشریف راوړ. موږ نور هم احتمال لرو وټکل لرو چې ګډ شمېر نور د حزب اسلامي امیر ته نږدې کسان به د تورخم لالار افغانستان ته راشي. دا به تر اوسه په دې معنی نه چې دوی به ټول په نګرهار کې اوسي یا په کومه سیمه کې اوسي، کې د دوی لپاره که چېرته نګرهار غوره شي د نګرهار ولایت مقام هر محل خپل دروازې پرانستې دي هرکلی کوي.
خو د نګرهار ولایت مقام یوې باوري سرچيني بیا د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډيو ته ویلي چې په ننګرهار کې د حکمتيار د اوسیدن لپاره د هغه کسانو مناسب ځای غوره کړي او اوس د تعمیراتي رغونې چاري روانې دي. دغه سرچینه وایي ممکن د راتلونکي یوې میاشتې په موده کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتيار په ننګرهار کې راښکاره شي. ننګرهار ته د ښاغلي حکمتيار د راتګ په اړه مختلف نظرونه موجود دي، خو ګڼ شمېر خلک بیا د هغه راتګ د سیمې ته یو نیک پال نیسي.
محمد اکرم هاشمي، ما د حکمتيار صاحب په راتګ باندې موږ ته خوشبينه یو او دا د جهاد ستر سپه سالارو او موږ په دې ویاړو چې حکمتيار صاحب ننګرهار ته یا د افغانستان نورو ولایتو ته تشریف راوړي او په دې هیواد کې امن او صلح راشي.
زما نوم فتح الله او د غنیخیل ولسوالۍ د اوقافو مدیر. د حکمتيار صاحب په رابطه باید دومره ووایو چې دا د جهاد یو لوی قائد دی او موږ د ده راتلو ته ډېر خوشحاله او الله دې هرکله راولي او انشاءالله د ټولنې او د افغانانو ټولو په خیر ده. دا په دې باندې دلالت کوي انشاءالله چې الله به نور خلک هم دې تشویق کړي چې راشي او د ملک سره صلح وکړي او امن او امن د ملک قائم شي.
د ویلو دا چې د ننګرهار والی محمد غلام منګل دی ولایت د معرفت په لومړی ورځ ولسونو ته زیری ورکړی وو چې د سولې لمر به د ننګرهار خوريږي. هغه په خپلو خبرو کې په څرګنده ویلي وو چې د حزب اسلامي ګوند مشر انجنیر ګلبدین حکمتيار به لومړی په ننګرهار کې راښکاره شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې نن د یو شمېر پخوانیو چارواکو، جهادي مشرانو په ګډون د پګواش ناسته ترسره شوه. د دې ناستې مقامات او ګډونوالو چې دا یو مشورتي ناسته وه او پر یو شمېر مادو چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم دي بحث وکړ. عبادالله هننځی پر ریپورت لري.
د افغان سولې په اړه په اسلام آباد کې د پګواش موسسې د شپږمې غونډې وروسته چې د افغان شنونکو او د سولې د عالي شورا په خبره کومه مثبته پایله یې نه درلوده، د دغې موسسې اومه ناسته د سه شنبې پر ورځ په کابل کې ترسره شوه. په کابل کې د پګواش موسسې مسؤول خلیل الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغې غونډې ته د افغان سیاسي څیرو سربیره پخواني جهادي مشران او د طالبانو پخواني چارواکي هم دعوت شوي وو. خغلی صافی ویل په دغه ناسته کې د سولې د هغه نولس مادهیز پلان په اړه د افغان جهادي مشرانو او سیاسي څیرو نظریات واخیستل شول چې د پګواش موسسې له لوري د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زمینه سازي کوي.
دغه ابتدایي مشاوره چې جوړه شوې په نولس مادو باندې، هغه باندې بحث وشو د جهادي رهبرانو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ. موږ نظریات راټول کړو او د دې نه به تغییرات برابرولو په دغه مسوده کې، ځکه دا تر اوسه په ابتدایي مرحله کې ده. دا د یو مجلس نو تسلیمون کې چې تسلیم کې ونیو شي، فقط موږ نظریات راټول کړو او دغه ودودي نظریات به سره منسجم کړو. ډیر به واحد نظر جوړ کړو. دا به د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د رهبری شورا او د هغوی په دوحه کې د هغوی سیاسي کمیشن سره شریک کړو.
خغلی صافی ویل په دغه پلان کې د اوربان موضوع، د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل، د موقته ادارې د رامنځته کولو، د تور لیست څخه د طالبانو د نمونو ایستل او ګڼ نور موضوعات شامل دي چې لا هم بحث ته اړتیا لري. په دغه ناسته کې یونس قانوني، انور الحق هدي، محمد عمر داودزی، فاروق اعظم، د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف، محمد اسماعیل خان، د ملي امنیت ریاست پخوانی رئیس اسدالله خالد او ګڼ شمېر نورو سیاسي او جهادي څیرو ګډون کړی و. د موسسې د 2011 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د زمینو د برابرولو او په دې اړه د ښکېل خواوو او افغانانو د نظرونو اخیستلو په برخه کې له دې مخکې هم په قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې څو ناستې جوړې کړي. په ورته وخت کې د دغه ناستې یو شمېر ګډونوال په ناسته کې د پخوانیو جهادي مشرانو حضور ته په کتو هیله مندي ښیي چې دا ډول غیر رسمي ناستې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. سیاسي کارپو او په دغه ناسته کې یو تن ګډونوال نظر محمد مطمئن ازادي راډیو ته ویل
دا ځل فرق په کې دا چې ډېری هغه پخواني مجاهدین او ډېری هغه مشران په دې غونډه کې ګډون لري چې هغوی په یو ډول باندې د جګړې مهم اړخ ګڼل کېږي. د طالبان په کې اشتراک نه لري او د جګړې یو بل اړخ دلته اشتراک کوي او د هغوی نظرونه اورېدل کېږي. بیا دغه نظرونه چې کوم طالبان ورکړي کوم دی د انالایز کېږي او تحلیل کېږي. د فکر کوم همدغه سیناستو په نتیجه کې بالاخره د سولې یو ښه طرح هم جوړېدلی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره پرې بریالي نه شو. خو له دې مخکې د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هڅو ته په کتو هیله ښودلې چې د افغان سیاسي څیرو او جهادي مشرانو سره دا ناسته به د سولې څرنګوالي په اړه د نظر اختلافونه له منځه یوسي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پګواش نړیواله موسسه په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوې او په بیلابیلو هیوادونو کې د روغې جوړې د غیر رسمي خبرو زمینه برابره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوسه بچو پورې اوریدلای شي. د امریکا د انتخاباتي کالج غړو د دې هیواد له استخباراتي ادارې یا سی آی اے غوښتنه کړې ده چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په انتخابېدو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو نتایج ورسره شریک کړي. دا ورسره هغې چې رسنیو رپورټ ورکړ چې سی آی اے ویلي مسکو د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کولو سره غوښتل له ډونالډ ټرمپ سره په ولسمشریزو انتخاباتو کې مرسته وکړي او په دې لړ کې ورسره همکاري کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د انتخاباتي کالج ځینې غړي چې راتلونکي اونۍ د رایو په ورکولو سره د دغه هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو دنده لري غواړي د نومبر د 8 په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې د تحقیقاتو نتایج وویني. د ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن د کمپاین په ملاتړ د امریکا د انتخاباتي کالج لس غړي چې نه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکي دی وایي دوی غواړي تر هغه مخکې چې د 538 کسیزه انتخاباتي کالج غړي د ډسمبر په 19 رای ورکړي هغه شواهد وویني چې د روسیې لخوا د ډیموکراتانو ایمیلونه هیک سوي وو. دوی د امریکا د ملي استخباراتي ادارې یا سی آی اے رئیس جیمز کلاپر ته په یو پرانیستي لیک کې لیکلي د امریکا د انتخاباتي کالج غړي له استخباراتي ټولنې غواړي وپوهیږي چې آیا د ډونالډ ټرمپ د ده د کمپاین یا متحدانو یې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت له لاسوهنې سره د تړاو په اړه کومې پلټنې روانې دي که نه، او هم غوښتنه کوي چې پوه سي د دغو تحقیقاتو د پراختیا او په دې اړه چې دغه پلټنې څومره پرمختللې دي او په دغو پلټنو کې څوک دخل دي. دغه لیک زیاتوي موږ د ټولو پلټنو په اړه معلومات غواړو ځکه دا زموږ پر سلام مشورو او پریکړو اغیز کوي چې آیا ښاغلی ټرمپ مناسب کس دی چې د امریکا د ولسمشر په توګه خدمت وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په واشنگټن کې په دې اړه وویل موږ پرته له شکه د کانګرس لخوا دې موضوع ته د بیا کتنې ملاتړ کړی دی. د استخباراتي ټولنې او نورو ملي امنیتي ادارو او د کانګرس د دواړو ګوندونو د غړو ترمنځ زیاته همکاري شته او دا همکاري د انتخاباتو مخکې او وروسته وه.
Both before and after the election.
د امریکا د انتخاباتي کالج غړي په عمومي توګه د اکثریت رائے تاییدوي خو د امریکا اساسي قانون اجازه ورکوي چې په غیر عادي حالاتو کې ځینې پیښې چې د انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستلای شي په نظر کې ونیسي. د امریکا د انتخاباتي کالج غړو لخوا دا څرګندونی ورسته له هغه دی چې رسنیو راپور ورکړ چې سی آی اے ویلي د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو او اسنادو په هک کولو سره روسیې غوښتل له ډونالډ ټرمپ سره په ولسمشر انتخابېدو کې مرسته وکړي. دغه ایمیلونه او اسناد ویکیلیکس افشا کړي وو چې د هیلری کلینټن کمپاین ته یې سخته ضربه رسولې وه. ټرمپ دغه نتایج د خندا وړ وبلل خو د کانګرس غړو جدي نیولي او ویلي دي چې په دې اړه به پلټنې پیل کړي. د کلینټن کمپاین د امریکا د انتخاباتي کالج غړو د غوښتنو ملاتړ کړی دی او همدا راز یې لسپینې ماڼۍ غوښتي چې هغه محرمې استخباراتي ارزونې علني خبرې کړي چې وایي روسي هکرانو غوښتل له ټرمپ سره په ولسمشر ټاکل کېدو کې مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل اس ایم اس کې وایي طالبان ادعا کوي چې له افغان حکومت سره جهاد کوي، خو زه وایم چې طالبان باید له هغه چا سره جهاد وکړي او جهاد پرې فرض دی چې د دوی مشران یې نیولي، بندې کړي او وژلې دي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه اس ایم اس استولی او شکایت کوي چې یوه میاشت کېږي چې په لشکرګاه کې برېښنا نشته او خلک له راز رس ستونزو سره مخامخ شوي دي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین څخه اس ایم اس استولی لیکلي دي چې حکومت باید په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. له ننګرهار بیا زموږ یو بل اوریدونکي په خپل اس ایم اس کې ویلي دي چې هر ډول نظام کې ستونزه وي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. جانباز فهیم له کندهار خپل اس ایم اس کې وایي حکومت باید د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د سون موادو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي او د دې لپاره په بازارونو کې د نظارت پروسه پیل کړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د تخار په هنتون د استاد د ورستیو څرګندونو د څړلو ترڅنګ وایي چې هیڅوک په هنتون کې د افراطیت د تبلیغ حق نه لري. د تخار په هنتون یو استاد په دې ورستیو کې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یو شمیر ښځو او خبریالانو پر وړاندې جهاد فرض دی. په ورته وخت کې د حج اوقاف وزارت د تخار ولایت د عالمانو شورا د رئیس وروستۍ څرګندونې محکوم او د اسلام ضد بللې دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو په اف ایم 100.15 څپه په ټولو لوی ښارونو او کابل کې په صفا ډول واورئ. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب. ماندنه باشید. سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 عصر به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این مجله خبری. سفارت ایالات متحده در کابل از آزادی انجینیر احمد ایشچی، یک متنفذ قومی جوزجان، استقبال کرده. ما با پسر آقای ایشچی گفتگو کرده ایم. همچنان میشنوید که دونالد ترامپ امروز وزیر خارجه اش را معرفی کرد و به شما میگوییم که میسی کوچک با میسی بزرگ دیدار کرد. در مورد این دیدار جالب لیونل مسی با مجتبای کوچک به تفصیل در همین مجله خبری، اما اکنون تازه ترین خبرها را اینجا از زبون منگل میشنویم.
استقبال سفارت امریکا از آزادی احمد ایشچی از چنگ محافظین جنرال دوستم، رئیس مشران و جرگه افغانستان از مداخلات ایران و روسیه هشدار می دهد و رئیس جمهور ایران به دانشمندان هسته‌ای کشورش دستور داده فعالیت های اتمی را از سر گیرند. تفصیل خبرها. سفارت امریکا در کابل از آزادی احمد ایشچی، یک تن از متنفذین قومی جوزجان از چنگ محافظین جنرال رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، استقبال کرده است. جزئیات بیشتر در مورد دلیل زندانی شدن ایشچی و عکس‌العمل دفتر آقای دوستم را در رابطه با بیانات سفارت امریکا در مورد تا لحظات بعد می شنوید. رئیس مشران و جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت در برابر مداخلات روسیه و ایران بی‌تفاوت بماند، این کشور با سرنوشت عراق و سوریه مواجه خواهد شد. فضل عادی مسلمیار در نشست امروز این جرگه تاکید کرد که مداخله این کشورها در امور افغانستان همان گونه که به خیر پاکستان نبوده است، به خیر این دو کشور نیز نخواهد بود. وی می گوید ما و شما موقف رسمی اختیار می کنیم. هر کشوری که در امور افغانستان مداخله می کند، اگر ایران است یا روسیه، به خیر این کشورها نیست. ما از پاکستان به گونه مثال یاد می کنیم که روز خوب را ندید. یک نظرسنجی تازه سوی نهاد خانه آزادی نشان می دهد که 70% مردم از کارکردهای اعضای شورای افغانستان ناخشنودند. سید روح الله رضوانی، یکی از مسئولین این نهاد، امروز در نشست خبری گفت در این نظرسنجی با بیش از 3000 ببخشین باز بیش از 7300 تن در 34 ولایت گفتگو شده است. به گفته رضوانی، بیشتر باشندگان به این نظرند که نمایندگان مردم در شورای ملی به جای انجام وظایفشان بیشتر در گسترش فساد اداری نقش داشتند. لوی سارنوالی افغانستان می گوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری یک شخص را به اتهام گرفتن پول به گونه بالفعل بازداشت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی این مرکز، امروز به خبرنگاران گفت که این شخص می خواست برای تغییر مسیر تحقیق یک دوسیه 261 میلیون افغانی اختلاس برای سارنوال موظف آن 80,000 دلار رشوه داد که بازداشت شد.
یک تن از کارمندای از او اداره با 20,000 دلار امریکایی که به مو قسط اولش هم میخواست بر سارنوال ما عرضه کنه گرفتار شده. بالفعل خود یادم تحت بازداشت قرار داره.
رسولی میگوید این دوسیه که برای تغییر مسیر تحقیق تحقیق آن بگونه گر رشوه پول پرداخت می شد مربوط به یک مقام وزارت داخله افغانستان است که حال بررسی ها درباره آن پایان یافته و بستر محکمه فرستاده شده است. خبرهای جهان تا لحظات بعد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دانشمندان هسته‌ای کشورش دستور داده است در پاسخ به آنچه وی تخطی آمریکا از توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان می‌خواند، پلان انکشاف نیروی محرکه هسته‌ای بحری را آغاز کنند. در یک نامه روحانی که در آژانس خبری ایرنا به نشر رسیده است، آقای روحانی به سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفته است پلان دیزاین و تولید مواد سوخت و دستگاه‌های هسته‌ای ترانسپورت بحری را آغاز کنند. روحانی همچنان به وزارت خارجه ایران دستور داده است یک شکایت نامه حقوقی را برای ارسال به کمیته تأیید کند که از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان نظارت می‌کند. ملل متحد می‌گوید گزارش‌هایی را به دست آورده است که نیروهای حامی حکومت سوریه در شرق حلب وارد خانه‌های مردم شده و مستقیماً بر مردم ملکی آتشباری می‌کنند. اداره حقوق بشر ملل متحد امروز گفت شواهد معتبر در دست دارد که در 4 منطقه شرق حلب 82 غیر نظامی به شمول 11 زن و 13 طفل کشته شده‌اند. رابرت کولوایل سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید
civilians have paid a brutal price during this conflict.
وی میگوید غیر نظامیان بهای ظالمانه را در جریان این جنگ پرداختند و ما در عمق شومترین حالت در این آخرین کنج جهنم گونه شرق حلب تحت کنترل مخالفین قرار داریم. سخنگوی امور بشری ملل متحد ینس لیک امروز گفت به نظر میرسد که انسانیت در حلب ذوب شده و از بین رفته است. خطوط هوایی پاکستان یا PIA می گوید رئیس این شرکت از مقامش کنار رفته است. استعفای رئیس شرکت PIA کمتر از یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که از اثر سقوط یکی از طیاره های همین شرکت 40 افتن کشته شدند. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ریکس تیلرسون رئیس اسبق شرکت اکسون موبایل را رسما به عیس نامزد وزارت خارجه اعلان کرد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. سفارت ایالات متحده در کابل از آزادی انجینیر احمد ایشچی یک متنفذ قومی جوزجان استقبال کرده. ما با پسر آقای ایشچی گفتگو کردیم.
ما از دولت امریکا، از سفارت امریکا چیز اتفاقیداریم که تشکر میکنیم حداقل این برای تمام مردم افغانستان، برای تمام کسانی که عدالت میخواهند قابل قدر.
گشایش شورای کوچی ها در شمال افغانستان، سرپرست ولایت بلخ از مشکلات کوچی ها سخن گفت.
و اینها از اکثریتی از مزایای زندگی و آنچه را که حقشان است مستفید نیستند. مالچرها به یغما میره، جنگل ها خراب میشه، ایلخ ها و دشت ها تصرف میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز وزیر خارجه اش را معرفی کرد. به شما میگوییم که او کیست و آیا از پالیسی خارجی چیز میداند یا نه. تا لحظات دیگر و همچنان خبر دلچسب میشنوید در مورد این که مشتبای کوچک بالاخره با قهرمانش لیونل مسی در افغانستان نه بلکه در بیرون از افغانستان دید و رویایش محقق شد. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع مهم که در جریان است. سفارت ایالات متحده در کابل از آزادی انجینیر احمد ایشچی یک متنفذ قومی جوزجان استقبال کرده و گفته که از اقدامات حکومت افغانستان به منظور بررسی و تحقیقات سریع اتهامات نیز استقبال خواهد کرد. قبلا گفته شد که محافظان جنرال عبدالرشید دوست و معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای ایشچی را بیش از دو هفته پیش با خود بردند. اتحادیه اروپا هم در این مورد واکنش نشان داده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
اتحادیه اروپا میگوید که تخطی های صورت گرفته در حق احمد اشچی ولی سابق جوزجان باید واضح گردد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حاضر آن در افغانستان، استرالیا، کانادا و نروژ با فرستادن پیام به روز سه شنبه خواهان تحقیقات رسمی در خصوص قضیه احمد اشچی ولی پیشین جوزجان شده است. در اعلامیه آمده است که گزارش های نشر شده در این مورد نقض حقوق بشر را نشان می دهد، چیزی که باید به صورت رسمی بررسی گردد. پیش از این باتور اشچی پسر والی سابق جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که افراد مربوط به جنرال دوستم پدرش را در میدان بازکشی لاتوکوب کرده و بعدن او را با خود بردند. وای دو هفته پس از این قضیه بار دیگر با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت پدرش خبری نیست. اما بار اخیر درست قبل با توریشچی از رهایی پدرش احمد اشچی خبر داد. سفارت امریکا در کابل نو وقت روز سه شنبه با فرستادن اعلامیه از رهایی احمد اشچی استقبال کرده و گفته است که گزارش های بدرفتاری اسای جنرال دوستم و بازداشت وی نگرانی های را به وجود آورده بود. سفارت امریکا در اعلامیه افزوده است که از اقدامات حکومت افغانستان و منظور بررسی صریح این اتهامات نیز استقبال خواهد کرد و در آن تاکید شده است که سکتور عدلی و مستقل و مستحکم بنیاد هر جامعه باثبات را می سازد. خانواده اشچی گفته است که وی با جنرال دوستم اختلافات سیاسی داشت، چیزی که بعداً اعضای جنرال عبدالرشید دوستم به خشونت مبدل گردید. خواستیم که در این مورد نظر حکومت افغانستان را نیز داشته باشیم، اما لوی سارنوالی و مسئولان حکومت از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. در این حال خالد سادات کارشناس حقوقی افغان خاموشی حکومت را در کنار این جرم جرم دیگر دانسته و میگوید که نهادهای عدلی و قضایی باید در مورد این قضیه علاقمندی نشان دهند.
همچنین موضوعات که رخ دادن در قدم نخست ارگان‌های عدلی و قضایی بدون کدام فشار بر اساس اگر جامعه بین المللی داشته باشه، اگر کدام نهاد دیگه ملی داشته باشه، بدون از اینکه زیر فشار بیای اونا باید این موضوع را زیر پیگیری قرار بگیره و نتایجشان به مردم افغانستان شریک بسازن. اگر حکومت افغانستان و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان در همچه موضوعات خاموشی اختیار میکنه، به این معنی که اونا جرم کتمان میکنه و کتمان نمودن جرم خودشان یک جرم دیگه هستن.
آقای سادات میگوید بررسی نشدن چنین قضایا زمینه برای خودسری های بیشتر را در کشور فراهم کرده و به باور مردم نسبت به نهادهای حکومتی آسیب میرساند. پیش از نگرانی اتحادیه اروپا و موقف گیری سفارت امریکا، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مورد قضیه احمد اشچی نگرانی نشان داده و گفته بود که انجام این گونه اعمال حاکمیت قانون را تحت سوال قرار می دهد. هرچند عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور شخصا در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما دفتر آقای دوستم این رویداد را رد کرده و گفته است که احمد اشچی پیش از این تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت.
گزارش بود از جاوید حسن زاده و شنیدین که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از آزادی انجینیر احمد اشچی یک متنفذ قومی در جوزجان استقبال کردم. ساعت قبل ما با باتور یخشی پسر آقای اشچی تلفنی گفتگو کردم و در ابتدا ازش پرسیدم که این بیانیه سفارت ایالات متحده آمریکا در مورد پدرش بر او چقدر مهم است؟
دولت آمریکا با این قدر سرمایه زوری که در افغانستان کرده نمیخواید که سرمایه که اینجا مصرف کرده یا قربانی که اینجا داده خوری که اینجا دولت آمریکا سربازایش ریختانده این را در هدر ببره، چون هدف اونو است که باید آزادی بیان اینجا تمثیل شود. ولی یک شهروان در افغانستان شامل از طلقای ما از آزادی محروم شدن. من امریکا رو به این بارد باید تحکیل من نشان میداد. توقع ما امید بود ما از دولت امریکا، از سفارت امریکا خیلی سپاس گذاری میکنیم، تشکر میکنیم. حداقل صدای مظلومان و صدای باشندگان افغانستان چی در جنجا باشد، چی در هر نقطه افغانستان باشد که در حقشان بیعدالتی میشه سرخوشانه میشتونه، این برای تمام مردم افغانستان، برای تمام کسانی که عدالت میخواهیم قابل قدر است.
از آقای یخشی پرسیدم که حکومت افغانستان تا کنون در مورد این قضیه و تحقیقات و رسیدگی به آن چه کرده؟
خب تمام چیزی که در توان دولت بوده با ما همکاری کردن، در سوال ما لبیک گفتن، در تلفن ما جواب دادن، در های قدرهای ما دولت سهم خود داشتن، ما از دولت مرکزی، از دولت وحدت ملی، از شخص از جناب رئیس جمهور، رئیس جمهوریه، ارگانهای زیران در قضیه ما از اونا سپاسگزاری میکنیم، اما توقعی را هم داریم که در موضوع قضیه ما خودشان باید دخیل شوند و چیزی که در قسمت تلفی به پدر ما شده اینا جدی بررسی بکنند. هر کسی که حق باشه، هر کسی که واقعا حقش تلف شده باشه و بر از اون رسیدگی شود.
از باتور یخچی پرسیدم که گزارش ها از سوء رفتار با آقای ایشچی پدر او حکایت میکنند، پرسیدم که چشمدید او چیست و بیشتر به ما بگوید.
طبیعا چون زخمایی که در وجودشون عیالم میشه وجود داره، یک تعدادشون مدت 16 روز در حضارت در قبلگاه ما، یک تعداد بسیار کمش که در رویشان بودن اونا یک ذره خوب شدن، اما جراحت یا زخمی در وجودشان حال هم هستن.
گفتگویی بود با انجینیر باتور یخچی، پسر انجینیر احمد ایشچی، از متنفذان قومی در جوزجان. باتور یخچی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که پدرش پیش از 2 هفته پیش از میدان بزکشی توسط محافظان عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، برده شده بود، اما دفتر آقای دوستم گفته که ایشچی تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و از سوی آنان بازداشت شده. عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر عبدالرشید دوستم، قبلا به رادیو آزادی گفت که کسانی که این اتهامات را وارد میکنند باید ثبوت هم ارائه کنند. موضوع را دنبال میکنیم و شما هم میتوانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. از شماره 808 شرکت مخابراتی افغان بیسیم لطفا با ما پیام های کوتاه بفرستین.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر قصه جالب از دیدار مرتضای کوچک با لیونل مسی، ستاره فوتبال در بیرون از افغانستان، را به شما خواهیم گفت. و با معذرت از این که پیشتر نام مرتضای کوچک را به اشتباه مشتبه گفتم، تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. پیش از آن موضوع دیگر را دنبال میکنیم که در مورد گشایش شورای کوچی ها در شمال افغانستان است و سرپرست ولایت بلخ هم در این مراسم سخنرانی کرد. بیشتر در این مورد از مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف، میشنویم.
حتی محمدی نور، سرپرست ولایت بلخ، میگوید که کوچه ها از محرومترین قشر جامعه افغانی به حساب می رود که تا هنوز به حقوق اساسیشان دست نیافتند. با گفته آقای نور که کوچه ها در سرتاسر افغانستان و از همه اقوام کشور از نعمت سواد محروم بوده و همچنان در شرایط دشوار زندگی به سر می برند. وی گفت:
و اینها از اکثریتی از مزایای زندگی و آنچه را که حقشان است مستفید نیستند. مالچرها به یغما میره، جنگل ها خراب میشه، ایلخ ها و دشت ها تصرف میشه، موانع سر را وجود داره، دزدی های سر را وجود داره، قطب تاریخی وجود داره، همه یک چالش است برای برادرای کوچی ما.
از سوی هم آقای نور کوچی ها را به اتحاد قومی فرا خوانده و میگوید که یک مشت بودن این قوم باعث قوت سیاسی آنان می شود و می تواند در راستای حل مشکلات اجتماعیشان مومد واقع شود. آقای نور افزود:
اتحاد و همبستگی شما یک امر حتمی است، هم برای دوام زندگیتان، هم برای مقابله و مقاومت با چالش ها و آنچه که فرارای شما ایجاد می شود و همچنان رسیدن به باز هم به حقوقتان. امروز اگر شما منسجم بودین میتونین که بهترین وکیلان در پارلمان داشته باشین.
حتی محمد نور این سخنان را در نشست افتتاح شورای زون شمال کوچی ها در مزار شریف بیان داشت و ای در حاشیه این نشست روی تامین امنیت در کشور نیز صحبت کرد. آقای نور گفت که دشمنان افغانستان به هیچ رسم و مذهب باورمند نبوده و تنها هدفشان نابودی افغانها است و ای تاکید کرد که جنگ در افغانستان تغییر کرده و دشمن هم نحوه جدید جنگ را در پیش گرفته است.
دشمنان این ملت همیشه در صدری است که تا از این ملت انتقام بگیرن و خون بمکن و خون بریزانن. شما میدونید که هم نوع جنگ تغییر کرده، هم نحوه جنگ تغییر کرده و همه فقط از ما شما قربانی میدونید.
حتی محمدی نور در جریان صحبت‌هایش به افتتاح شورای کوچه‌های زون شمال، انتخاب کمشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را در راستای اصلاح نظام انتخاباتی کشور یک گام مؤثر خوانده، گفت که حکومت مرکزی خواستند رئیس جمهور نباید در امور وظیفوی کمشنران مداخله کند. حتی محمدی نور جهت تأمین امنیت بهتر در کشور خطاب به نیروهای مسلح افغانستان بیان داشت که قوت‌های مسلح این کشور در برابر دشمن حالت تهاجمی را اختیار نماید، چون حالت دفاعی باعث حمل شدن ضربات شدید از سوی دشمن خواهد شد.
ما روحیه هجومی داشته باشیم تا دفاع، که دفاع ما را فرسوده می کند، در جنگ‌های فرسایشی روبرو می شیم و شکننده می باشیم و در هجوم می داریم که دشمن را ردیابی بکنیم و در جایی که اینا می خواهیم حساب گذاری بکنن و تجزیه شوند در اونجا عقیمش بکنیم.
باید خاطر نشان کرد که چند پیش نیز عطا محمدی نور سرپرست بلخ اعلام کرده بود که جنگ در افغانستان تغییر کرده و اکنون به جای طالبان و داعش رهبری جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان را قدرت‌های بزرگ جهانی در دست دارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا رکس تیلرسون رئیس شرکت موبایل را به حیث وزیر خارجه خود برگزیده است. اکنون اما تیلرسون مثل هر نامزد وزیر دیگر ترامپ باید از فیلتر کانگرس بگذرد. ناظران میگویند که تیلرسون مثل ترامپ تجربه پالیسی خارجی رسمی ندارد. آرا شمایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رکس تیلرسون رئیس شرکت اکسن موبایل را رسما به حیث نامزد وزارت خارجه آمریکا اعلان کرد. در یک اعلامیه تیم انتقال قدرت که امروز نشر شد، از دونالد ترامپ نقد قول شده که گفته است قاطعیت، تجربه فراگیر و درک عمیق مسائل ژئوپلیتیک رکس تیلرسون را یک نامزد ممتاز برای پست وزارت خارجه می سازد. دونالد ترامپ در این اعلامیه گفته است و ثبات منطقوی را ترویج نموده بالای هسته منافع امنیت ملی ایالات متحده تمرکز خواهد کرد. قبل از این دونالد ترامپ با تعدادی از نامزدان بالقوه برای پست وزارت خارجه آمریکا مصاحبه های را انجام داده بود و به نوشته آژانس خبری رویترز بعد از آن که چهره های شناخته شده جمهوری خواهان به شمول وزرای خارجه سابق آمریکا جیمز بیکر و کندلیزا رایس و وزیر دفاع سابق این کشور رابرت گیتس از رکس تیلرسون 64 ساله حمایت کردند، دونالد ترامپ او را به حیث نامزد وزارت خارجه آمریکا انتخاب کرد. نامزدی رکس تیلرسون باید توسط مجلس سنای آمریکا تایید شود که بالای روابط وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تمرکز خواهد داشت. ولی به نوشته آژانس خبری رویترز، حمایت چهره های شناخته شده جمهوری خواهان از رکس تیلرسون به احتمال تایید وی توسط مجلس سنا کمک خواهد کرد. دموکرات ها و جمهوری خواهان گفتند از رکس تیلرسون رئیس شرکت اکسن موبایل در مورد روابطش با روسیه و اینکه بارها با ولادیمیر پوتین ملاقات کرده است سوال خواهد شد. شرکت اکسن موبایل منافع اقتصادی استخراج نفت در روسیه دارد و تیلرسون از تحریم‌های آمریکا بر روسیه که به خاطر مداخله در اوکراین وضع شده انتقاد کرده است. در سال 2013 میلادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مدال افتخار انجمن دوستی این کشور را برای رکس تیلرسون عطا کرد و از وی به حیث چهره‌ای که در مشارکت در عرصه انرژی سهم چشمگیر داشته یاد کرده است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در شهر حلب سوریه ابراز نگرانی کرده است. ملل متحد از گزارش‌های سخن می‌گوید که کشته شدن افراد ملکی را از سوی نیروهای حامی حکومت سوریه در شرق حلب نشان می‌دهند. این در حالی است که مقامات نظامی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌گویند جنگ در حلب به پایانش نزدیک شده است. بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
ملل متحد میگوید گزارش‌هایی را به دست آورده است که نیروهای آمی حکومت سوریه در شرق حلب وارد خانه‌های مردم شده و مستقیماً بر مردم ملکی آتش‌بری می‌کنند. اداره حقوق بشر ملل متحد امروز گفت شواهد معتبر در دست دارد که در 4 منطقه شهر حلب 82 غیر نظامی به شمول 11 زن و 13 طفل کشته شدند. به گفته این اداره، این جرایم در چند روز اخیر ارتکاب یافتند. در این حال صلیب سرخ از طرفهای درگیر در جنگ در حلب خواسته است تا اقدامات ممکن را برای حفاظت جان شهروندان روی دست گیرند. صلیب سرخ در یک اعلامیه به روز سه‌شنبه گفت که چندین هزار نفر در حلب جای امن برای رفتن ندارند. از سوی دیگر سازمان ملل همچنان هشدار داده که ممکن ده‌ها طفل در اثر درگیری‌ها در حلب گیر مانده‌اند. سازمان ملل گفته است که ده‌ها طفل با آغاز درگیری شدید در شرق حلب که از خانواده‌هایشان دورند در یک ساختمان گیر ماندند. زید رادل حسین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد کشتار افراد ملکی در حلب را محکوم کرده است. اداره کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد می گوید تنها 37,000 نفر را که در میان آخرین پیشروی نیروهای طرفدار بشار الاسد از شرق حلب فرار کردند ثبت و راجستر کرده است، در حالی که هزاران تن دیگر منتظرند تا ثبت این اداره شوند. این در حالی است که مقامات نظامی رژیم بشار الاسد می گویند با تصرف 90% مناطق شهر حلب از دست شورشیان جنگ در حلب به پایان نزدیک شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حالا هم خبر دلچسب و جالب میشنویم که مرتضای خردسال از افغانستان، قهرمانش لیونل مسی ستاره فوتبال جهان را در افغانستان نه بلکه در بیرون از آن دید و به آرزویش دست یافت. تصویرهای این کودک 6 ساله افغان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده و همچنان بسیاری از روزنامه‌ها و شبکه‌های دیگر خبری جهان هم به این موضوع پرداختند. جزئیات بیشتر را اینجا از سید سمی عباس می‌شنویم.
پسرک خردسال افغان به نام مرتضی احمدی که در اوایل سال جاری مسیحی در بازی‌های بچگانه فوتبال در کوچه ها لباس لیونل مسی ستاره فوتبال تیم ملی ارجنتین را از خلطه پلاستیکی ساخته و پوشیده بود، در صفحه‌های فیسبوک و رسانه‌های دیگر به نشر رسید و رادیو آزادی هم با وی مستقیما صحبت کرد. نشر این تصاویر در ماه جنوری در تمام رسانه‌های جهانی هم همه ایجاد کرده بود و به این پسرک افغان لقب مسی کوچک را دادند. یگان آرزوی این پسرک در آن وقت دیدار با قهرمانش لیونل مسی بود. مسی که در تیم ملی ارجنتین بازی میکند و همچنین عضو تیم بارسلونا میباشد، یک پیرهن تیم ملی ارجنتین را امضا کرده و به او فرستاد. ولی با وصف تلاش‌های زیاد مقامات ورزشی افغان و دیگران او نتوانست در آن وقت با مسی ملاقات نماید. اما اکنون مسی قدم فراتر گذاشته و بالاخره این خواب و آرزوی مرتضی احمدی را جامعه عمل پوشاند و پسرک افغان در قطر با مسی ملاقات کرد. در کلیپ ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان داده می‌شود که مسی پسرک 6 ساله افغان را با آغوش گرفته و او را زمین بلند می‌کند. تنظیم کنندگان جام جهانی فوتبال در قطر در صفحه تویتر خود تصاویر این ملاقات را نشر نموده و در زیر آن نوشتند تصاویری که تمام جهان خواهان دیدار آن می باشند. احمدی در ماه می مجبور شد که شهر غزنی را ترک نماید و از آنجا به پاکستان رفت و به دفتر سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی داد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایی که فرستادین. پیشتر گفتیم که سفارت ایالات متحده در کابل از آزادی انجینیر احمد ایشچی، یک متنفذ قومی در جازجان استقبال کرده و نظریات شما را جویا شدیم. تشکر از همه شما که پیام های کوتاه فرستادید. جانلی عزتیار از دایکندی این عمل را محکوم کرده. احمد سپاس از کابل گفته پیگیری قضیه آقای ایشچی میتونه عدالت اجتماعی را تقویت ببخشه. الیاس بهشتی از دایکندی نوشته که عملکرد جنرال دوستم در خصوص آقای ایشچی حاکمیت قانون را صدمه زده و زورگویی و قانون شکنی را ترویج میکنه. تشکر از پیام های شما. میتونین موضوع را روی وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید و ما هم در جستجوی این هستیم که با دفتر آقای دوستم هم در تماس شویم و بشنویم گونها در این مورد بیشتر چه میگویند. تا اینجای کار دفتر آقای دوستم بازداشت آقای شیر رد کرده و ما ایرا دنبال میکنیم. تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. این بود برنامه های امروز ما. فردا باز هم منتظرتان هستیم ساعت 7 صبح. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.